د خپل هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
جمال ماس خان استاد خبره درته کوم، هغه وایي چې زمونږ غانه په میاشت یو خېږي اسمان ته او میاشت پس پس بیا نیغه.
له شاعر او لیکوال میر احمد یاد سره مرکه.
د اطلاعات او کلتور وزارت نه دومره نه هیله شوې مې چې فکر کوم چې دوی به یخي کتاب سره نه کار لري نه کتاب پیژني.
لاندې کایت که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو، همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په لغمان کې د ذبیح الله احساس، راشد خټک، عمر دراز مروت او سید شاه سعود د شیری ټولګو مخکتنه وشوه. له آمو تر اباسینې یو لارې او فکر په نوم په جوړې شوې دې غونډه کې د زه او هغه د ذبیح الله احساس د شیری ټولګې، څو مزله ژوند د راشد خټک د شیری ټولګې، سړی پرنګ نه سړی کېږي د عمر دراز مروت د شیری ټولګې، او لکه د زاڼو الوتل غواړمه د سید شاه سعود د شیری ټولګې مخکتنه وشوه. دا مخکتنې دغه غونډه د پنځشنبې په ورځ په دانش فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه. یاد مرکز تر دې د مخه هم ورته ادبي غونډې جوړې کړې دي. ولسمشر تلیک افغانی فلم د اوسکار جایزې ته وړاندې شو. دغه فلم رویا سادات ډایرکټ کړی. مرکزی رولونه یې د افغان سینما دو لوبغاړو لینا عالم او ممنون مقصودی لوبولی دي. د فلم کیسه پر یوې چارواکي راڅرخي چې غواړي له کومې میرمنې سره مرسته وکړي، خو اخر د تورو تمبو شاته لویږي. دې ته په زندان کې د خلاصون لاره په دې کې ښکاري چې ولسمشر تلیک واستوي. په دې فلم کې د ولسمشر رول ممنون مقصودی لوبوي. له 2002 کال راهیسې افغانستان هر کال د اوسکار جایزې ته فلم استوي. تیر کال د رفتن په نوم د ایران او افغانستان د سینما ګډ فلم د اوسکار نړیوال فستیوال ته وړاندې شوی و چې ونه منل شو. دا مونوګراف او سیمینار لارښود کتاب چاپ شو. دا کتاب په هنیار سید اصغر هاشمی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی. مونوګراف معمولا د تحصیلي دورې په پای کې د محصلانو لخوا لیکل کیږي او د سیمینار په جوړولو سره د هغه دفاع کیږي. په وروستیو کلونو کې د مونوګراف لیکنې په اړه خوري وري لیکنې وشوې، خو داسې آثار چې بشپړ وي لا هم کم دي. یاد دی چې د ښاغلي هاشمی تر دې مخکې د څېړنې بنسټونه، د تحقیق اصول، د مقالې لیکنې بنسټونه او د متن څېړنې بنسټونه په نومونو کتابونه هم چاپ شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د روان کال د می په میاشت کې فیصله کړې چې لمخې به یې له دې پیسته هر کال د سپتمبر 13 نیټه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، او په دې ورځ به د هغو کسانو قدرونه کیږي چې د ژباړې له لارې د نړۍ قومونه سره پیوند او نږدې کړي دي. زموږ همکار هارون پاچا پښتو ته د ژباړې پر اهمیت او اوسني حالت رپورټ چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د تیرې مئی میاشتې پر 14مه د خپل یو قرارداد له لارې پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 13مه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د یاد سازمان د یوې اعلامیې تر مخه د دې کار هدف د ژبپوهانو هغه زیار ته درنښت ورکول دي چې په ترڅ کې د نړۍ قامونه یوه بل ته نږدې کیږي او د هغوی ترمنځ بحث او مکالمې ته لار هوارېږي. دا چې د ژباړې په برخه کې پښتنو لیکوالو څومره کار کړی دی او د دوی دغه هڅې له علمي پلوه څومره د ارزښت وړ دي، د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې لیکوال او څېړنوال غفور لیوال په پښتو ژبه شوې ژباړې په دریو برخو ویشي.
آزاد ژباړې دي چې هغه په تخلیقي آثارو پورې ارتباط لري، کوم ناول چې ژباړل شوی دی او نور هنري آثار چې ژباړل شوی دي. دوهمه برخه مسلکي او علمي ژباړې دي چې هغه تر ډېره بریده د تدریسي کتابونو یا هم د علمي آثارو په برخه کې ژباړې دي. دریمه برخه کتابونه نه خو ډېر ادبي دي او نه هم ډېر تخلیقي دي، معلوماتي کتابونه ورته ویلی شو.
غفور لیوال زیاتوي د ادبي او علمي آثارو ژباړې به هله د باور وړ وي چې د دغو رشتو د متخصصینو لخوا وشي. د لیوال په خبره د وژباړن لپاره ډیره اړینه ده چې د یو موضوع اصل معنا او د هغې روح ته زیان و نه رسوي.
په علمي ساينسي کتابونو کې د موضوع اصل ډیر مهم دی نسبت دې ته چې هنري ژبه پکې ډیره مطرح وي. هلته باید علم را وژباړل شي. په معلوماتي کتابونو کې هم موږ کمزور ژباړې هم لرو خو خورا ډیرې عالي ژباړې هم لرو. زموږ ژباړن په هر برخه کې باید ژباړې ونه کړي، هغه چې ادبی استعداد لري هغه کلی شي لک تر لګه ادبیات سره وژباړي، هغه چې متخصصین دي دی ورشته تر هغه چې د طب متخصص نه وي خای ډیر حق نه لري چې طبي کتابونه راوژباړي.
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې څېړنکار او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د خیبر پښتونخوا لیکوالو او شاعرانو هغه رنګ چې لازم وه د کتابونو ژباړلو کار ته پام نه دی کړی.
زمون کوم کلاسیکی شاعرانو خوشحال بابا هدایت ترجمه کړی او حضوری گلستان ترجمه کړی، مطلب هغه زمانه کې هغه شاهکارونه بعض خلکو لږ کار کړی دی، لکه د مثال په توګه باندې ډاکټر خالق زیار د خلیل جبران کتابونه ترجمه کړو، یا په دې چاربی تو باندې ډک کار شوی دی، صاحبزاده امتیاز دی په انګریزي کې ځلې ترجمه کړی دی، د غنی خان د تیجری چغارې ترجمه کړی دی. اوس مونږه کوشش کوو چې په تنظیم داسې جوړ کړو د صوبې په کچه مونږه شاهکارونه ترجمه کړو. دا کې ترجمه نشته نو دلته شاهکارونه هم نه پیدا کیږي. زما دا یقین دی چې کچره شوی نو ډیره فائدہ به شوی، خو د باد مرغه په ترجمه کې هغه کار مونږ نه دی کړی.
لیکوال او څېړنوال غفور لیوال وایي د افغانستان دولت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ کړي.
تر هغه پورې چې ژباړه او لیکوالي دواړه دا یو مسلک نشي، تر هغه پورې به موږ بریالۍ ژباړې هم د کمیت له نظره او هم د کیفیت له نظره ونه لرو. په افغانستان کې اول خو باید مننه وشي د اماتور ژباړونکو نه چې هیڅ چا ورته پام نه دی کړی، مګر دوی آثار را ژباړلي چې دا کار د دې د قدر وایل دی. مګر د ژباړې ملي مرکزونو ته اړتیا شته. له نیکه مرغه همدا تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس موږ ته ډاډ راکړ چې ډېر ژر به په افغانستان کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي.
ملګرو ملتونو د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر 10 نیټه وه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د ادبي، هنري او علمي اثارو د ژباړې چارې کولی شي د نړۍ قامونه یو بل ته نږدې او په ترڅ کې نړیوال امن ته لار هواره کړي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نعیم خان تورای د کورمی ایجنسی قبایلی سیمی اوسیدونکی دی. د پیښور په پانتون کې په ټولنیزو چارو او انګلیسی ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. تورای له پښتو موسیقي سره د مینې په خاطر شاوخوا 14 کاله مخکې د ساز او آواز له شرنګېدلې دنیاګۍ سره ملګری شو. نوموړی وایي سندرو ته مې داسې شعرونه انتخابوم چې ولس ته پیغامونه ولري. په پیښور کې زموږ همکار زبی الله مومن مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي توري په یوه مشهوره سندره پیلېږي.
چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونه دینا دانی بی چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونه دینا دانی بی
نیو خان تر هر څه لمړی که خپل مینوالو ته د خپل پلرنی ټاټوبی او د خپل تعلیم په اړه معلومات پر کوي خوښ شو.
ډیره مننه شفق، زه د کورمې ما کورمې ایجنسی د جوړې کورمې هم او تعلیم خو مې د پېښور پوهنتون نه کړی دی او اوس ژوند چې دی نو اسلام آباد کې کوم.
نعیم خان تاسو د پېښور پوهنتون یادونه وکړه، تاسو په کوم پوهنځي کې خپل لوړې زده کړې کړي؟
ما هلته د غنه کړې دي د ټولنیزو چارو نه او د انګریزي ادب نما سبق انت ویل دي.
ماسترز زم کړي؟
جی ماسترز کړي.
نعیم خان کوم کال چې تاسو د پښتو هنر او پښتو موسیقي میدان ته را مخه کړه؟
نو شوق خو مخکې نو او عملی چې دی نو بس د اوس وته ویل چې د سوار لسو کالو خبره ده. نو دا زما سوار لسم کال دی په موسیقي کې.
پښتو موسیقي کې سوار لسم کال نه یم. خو تاسو د شوق خبره وکړه، زما بل پښتنه هم ده چې د موسیقي هنر د کړتم څنګه مخ شوه؟ آیا له هنر سره مومینه و کنه له پښتو په پښتو موسیقي کې لچا متاثر شوی وای؟
یو خدا و چې دلته د افغانستان انقلاب ما ډیر د ډکوالی نه لیدو د دې اثر او بل دا چې متاثر زه د افغانستان احمد ولی استاد نه ومه اوس متاثر یم. رستم جگجیت اوریدو دا خلق ټول اوریدلی دي د اردو پښتو.
یا به جبه اتفاق دا شو چې زما په خبر پوهنتون کې
ما سره د ارون باچا ملاقات وشو امنګ نو درې کال سینیئر او نو هغه سره وشو بیا ماینو ستا سره زما خالد خلیل په وساتت مخه شوه الته لاړو نو بس بیا دا سلسله روانه شو.
نعیم خان تاسو د سوارلس تاسو ویل چې سوارلس کاله کېږي چې پښتو موسیقۍ ته راغلی، په دغه موده کې تاسو څومره البومونه ریکارډ کړي دي؟
زما په دې وخت کې تقریبا دیارلس البومه زما ریکارډ دي چې په هغه کې د ساحل صاحب نهه ماښامونه دي، د غزل بابا حمزه بابا البم دی، د فضل سبحان عابد صاحب البم دی، د پیر محمد کاروان صاحب البم دی، او داسې ما لکه بیا نور صاحب شاه صابر صاحب ما ویلی دی، حسینه ګل، سیال، روغانے، خوشحال بابا، جہانی صاحب، درد صاحب، دورانے صاحب، داما ویلی داخل
بہر بزی پکر سپور بزی لاپی جندلی خسہم نبی خود پردی وطن پلور بزی پردی زڑ چاو دی کو ہی کافلہ خا پیری لوی
نعیم خان د شعر په انتخاب کې کوم معیار پام کې نیسئ؟ آیا فکر ته ګورئ، موسیقۍ ته ګورئ او که پیغام ته لومړیتوب ورکوئ؟
ما خو چې انتخاب کړو نو د ساحل صاحب مې کړو، د حمزه بابا مې کړو، د فضل زبان عابد او د کاروان صاحب چې دا غټ نمونه دي. نو ما خو اول ذکر وکړو چې لکه زه د دې انقلاب چې دی نو 1901 کم اتیا یم نه دا ما سارلو، دا ما عرصه قتل، نو هغه کې ما سره مهم شی دا و چې زه د پیغام طرف ته راشم. مهمه نه ده چې زه خدا دې ما خو پیسې نن ورځې پورې نه دي اخیستي، و ټولې نړۍ ته پته ده، پښتنو نړۍ ته، چې ما په دې سودا ونه کړه چې زه پیسې وګټم. ما وی چې زه داسې کار کوم چې دا دومره ډېر ولسولې بې کوره بې زوره بې اسمان او بې ځمکې شو، دې اثر لاندې یم او دا به کوم.
لمب لمب دشتو لبنی دزران بدرنگ غرونو نلی مدستر بو گریگ زارونو خوب لمنی دزران دفر دو زانو دخ پشور لکٹوری لویه مندلی ونی دینا دان دی مندلی ونی دینا دان دی چیتینی نورو وطنو لزلمی لویه
شفق
دا منگ تم مخا زمنگ ترکے پلار کی دا خندان دی دا کم مسائل سر منگ مخا مخیو نو چی دا منگ را برسی رنو کو دا خلق تمخ تمنگ کی ندو نو شاعران خو کتابونو کی لکلی دا خو پٹ پاتی شی منگ وای چی دا خکار شی خلق ته پته ولګي چې ولې زمنګ سیمه په جنگ کې ده. موږ ټولو نه خولي خلک کم یو، موږ ټولو نه پرنګ په کواره کې ټولو نه خیو، نو جنگ دې بس دلته بس کړی شي، جنگ دلته ستړی شو، خلک ستړي کړ، نو په کار ده چې اوس موږ پرمختګ وکړو. موږ د په نړۍ کې د چا نه کم نه یو. نو موږ دا شعرونه او دا کلامونه چې ساحل صاحب وایو، کاروان صاحب وایو، بابرزی صاحب وایو، عابد صاحب وایو، یا صاحب شاہ صابر صاحب وایو، یا حمزہ بابا وایو، یا داسې ځوان کول کې خپل شاعران راځي، نو په کار د زمنګ خپل هدف ته ځان ورسو. ټول نړۍ چرته ورسېدو موږ چرته پاتې.
اول می شوق د سبق ډیرو کډیرو کنا
ما انجی استاس پر دا ویل کیږي چې تاسو یوازې د خغیر رحمت شاه سایل سیب ډیر شیرونه ویلي او وخت تم د لرو برو د نور شاعرانو پر نسبت ډیر پام اړولې د دې عمل سره
او سایل سیب هوټولو نه ډیر ویلې شوی شاعر دی هغه د ډاکټر سیب ناشناس نه چراواله تر ګلپانی پوري زما په خیال چې سمرم نن تو سندرغاړي دی اغه لا سا اغه لا جون اغه لا په جنګلو پنړی کې د سایل سیب کلام ورکړی دا او زما خو بیا جلا یو ځانګړی بخش وته وای لکه ما سایل سی بوی اغه مال نوم راک نوم را ل پیدا ک او نو اغه زدان د پاره ټول نه ځانګړی او خو افتخار غن
نو د دې مطلب دا شو چې اغه چې په شعر کې کوم پیغام ویل شي اغه ته هنر ویل شي اغه ته کوم غ فکر ویل شي اغه आवाज د سایل سی په شعرونو کې نور شغل پښتنو شاعرانو په شعرونو کې بنئ
نه شفق ما خو ولم ذکر وکړو چې زمنګ په ځوان کول کې ډیر خلک شعر دی ٹول اس رشتہ خوچ کم خبر عوامی سائل سیب کئی عابد سیب کاروان سیب کئی یا بابر زہ سیب کئی اگر ڈیر عوامی رنگ لری زر خلق خوخی پپوئی جب ہے آسان نو دے وجنا زما پا خیال چی ٹول نڑے استائے نہ کڑے دا خوخوی
تپہر کدم بازار دمسر عشق دا سپ سوداگر جانا باڑا بلن باڑا عشق دا سپ سوداگر جانا
خنجی تاسو په لمړی کې یادونه کړې تاسو د قبایلی سیمې د بارچنار سره د کورمه د جوړې کورمه سره تعلق لري د ورستۍ کې په دغه پښتني سیمو کې تر هغه یو طالبانایزیشن تاسو هنر ته څومره تاوان رسو
تاوان خټول هنر ته رسولې ده ډېر سندرغاړي زګورما اغه غریبانان چې لکه ډېر دینه روزګار جوړ کړي ځان ته روزګار دي اغه ته ډېر مشکلات دي تګ را تک کی یا محفلونو کولو کی خدای دې کی چې په دې سیمه کې امن راشي نو دا سندرغاړي ضرور ولې خبره کوي د وطن خبره کوي د خاور خبره کوي خدای به خیر کی د تیری پسې چې نه رڼایي رڼا براشي
الله مهربان دی خنجی تاسو خو معیاري موسیقي انتخابو یو خوب ځای خبره ده خو که اوس موږ د پښتو موسیقي روان بهیر ته وګورو نو په مارکیټ ته داسې شي نه راځي چې حتی هغه د اورېدلو جوګنی سوګ نشي کولای چې هغه واوري په کورنۍ کې خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای واوري نو دغه بهیر څنګه ارزوي دینه مطمئنه دغه بهیر نه
نو په هر ټولنه کې خم وي بدمي او قضاوت چې دین هغه بدا ولس کوي دا خلک به کوي او منګم چې دا لکه زمنګ چې دا کم مزاحمتي شاعري منګوایو هغه د دې د پاره وایو چې خلک د خشیر انتخابو کې د خ کلام انتخابو کې زبردست فهم چې ماس خان استاد خبر ورته کوم هغه وایي چې منګ غان په میاشت یو خږي اسمان ته او میاشت پس پس بیا نی هغه لکه غایب شي او چې کینو مکه کوم چې زمنګ روایتي موسیقي ده او مخه کلامونه موږ ته په محفل کې راځي چې نو زه خو خار زومه چې لکه من کار ټیک کو خی کو ژوندې وایو غلطیان هم پکې کو خو خلکی خوخی او ډېرې خوخی
په خبر ستا سوده جانا په خبر ستا سوده جانا ژوند خو پکې تاسو کوې مې خو تماشي کو نور خو په خبر خبر ستا سودے جانا نا تے خبر ستا سودے جانا نا
راغ نیم توری چې په پیښور یونیورسټۍ نه یو ډبل ایم اے کړی وه په ټولنیزو چارو کې او همداشان په انګلیسي ادبیاتو کې. تا خپل ژوند پښتو هنر ته او موسیقۍ ته وقف کړه. آیا پښتنو تاسو ته هغه مینه درکړه چې د کوم دپاره تاسو دغه میدان ته راغلي وئ؟
زه ذاتي چې زه خپله برخه ووایم نو شفق زه خپله برخه په چام نه ورکوم چې لکه زما نوم ساحل صاحب سره تړلی دی ټول نړۍ پیژني پښتانه، کاروان صاحب سره تړلی دی، د حمزه بابا پرنګ هسته سره تړلی دی، د صاحب شاه صابر صاحب پرنګ شخصیت سره تړلی دی، د درویش دورانی سره تړلی دی، د روحانی سره تړلی دی چې تر جهانی صاحب پورې دا خلک ما ویلي دي. نو زه خو ډېر ښه احساس هم او خوند هم راکوي، مطمئن هم یم، ډېر مطمئن یم شفق، ډېر مطمئن.
خود آتا ستا کم زان تخیری کم نور خو پی خبر بل بل پی خبر پی خبر ستا سده جانانا پی خبر ستا سده جانانا
نمکان کله خپل نو هنری فعالیتونه په اړه راته وایي چې نن سبا په کوم کیسه د ریکارډینګ یا د البومونو په ریکارډینګ او همداشان په هنری فعالیتونه بوخت دي؟
او نو زه خو شفق او زما به راتلونکي کې انشاءالله د فضل سبحان عابد صاحب البم راځي دویم، چې ما په ډېره خواري کړې ده او داسې یو بل البم مې په ذهن کې دی، په هغې باندې لا کار پوره نه دی شوی. نو د جمعې کې به خلک زما د هغې البم نه خوند واخلي، انشاءالله په تمه دې اوسي چې زه ژوندی یم، دې ته به زه نوي نوي غزلونه سندرې او نظمونه دا به زه راوړم.
خانجي په اخره کې که خپلو مینهوالو ته د خپلې خوښې غزل یا سندره زمزمه کړئ نو خوښ به شو.
بے خبر او کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبر او کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی پی خبر او کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
نقل وار دی وږمه سټوډیو ته راغلی او درې لنډ حکایتونه ورسره دي. دا به نقلونه واوروي. تر نقلونو وروسته ښاغلی میر احمد یاد راته وایي چې په تیرو دریو کلونو کې څومره کتابونه پښتو ته راژباړلي دي.
انسانیت لیو ریاضی پوه څخه چا د انسانیت په باره کې پوښتنه وکړه. ده وویل که څوک اخلاق ولري یوه نمره ورکوو، خو که ښکلی هم وي د یوه مخ ته یو صفر ږدم چې نمرې یې لس شي. کله ښه خوی او ښه حسن سره شتمن هم وي یو بل صفر هم راڅخه اخلي چې نمرې یې سل شي. اوس که یې نسب ښه وي یو بل صفر یې هم زیاتیږي او نمرې یې زرو ته رسیږي. خو که ټول کمالونه ولري او د اخلاقو یو ونه لري نو یوازې صفرونه اور پاتې وي او صفرونه چې هر څومره ډیر شي په یوازې ځان هیڅ دي. خلک هغه چې کار کاوه او خیر یې رساوه هیچا د بزرګ په سترګه نه ورته کتل، خو چې همت یې بایلود او د ملنګانو اوږد کمیس یې واغوست خلک ورباندې رامات شول چې خپل فالونه ورباندې وګوري. یوه ورځ یوه پخواني ملګري د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه. د ورته وویل لما چې د خپل نن حساب خطا دی خلک را باندې خپله سبا معلوموي. دا حال دی غیبت. یو چا یو د فکر او پوهی څښتن ته وویل چې پلان یې د غیبت کاوه. د پوهی څښتن ورته وویل هغه حیاناک سړی دی. دغه بل ګمان وکړ چې د پوهی څښتن یې خبره سموانه اوریده، نو آواز یې لوړ کړ او ویې ویل ما ویل چې هغه ستا غیبت کاوه. د پوهی څښتن ورته وویل پوه شوم چې څه دې ویل. د هغه په سترګو کې شرم شته، حیاناک سړی دی، کنه نو مخامخ به یې راته ویلي و چې دا عیبونه لرم.
سخ کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه نیټه د لومړي ځل لپاره د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې پښتو ژبې ته د ژباړې په برخه کې یو شمېر ځوانانو د پام وړ کارونه کړي دي. میر احمد یاد د دوو ځوانو ژباړونکو له سرلارو څخه دی. یاد د تیرو دریو کلونو په موده کې دیرش کتابونه ژباړلي دي او اوس د څلورو نورو زیری هم لري. زموږ همکار اجمل تورمان د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه ورسره کړي او په سر کې د دل لوري د شویو ژباړو په باره کې پوښتلای دی.
زما تقریبا په دغه درې تیرو کلونو کې تقریبا سبا نو درې کلونو کې ډېر کتابه زما داسې دي چې هغه ما باړلي دي او هغه خپاره شوي. که نه دوه کتابه داسې دي چې هغه زما خپل د لیک کې راځي نو هغه ژباړه نه ده. نو تقریبا دغه ډېرش کتابونه زما خپل په دې درې کالو کې څه باندې لږ وخت باندې دغه ډېرش کتابه ژباړه راځي. یو څلور کتابه مې نور هم د دغې ورځ په ویاړ باندې نور کتابونه زما تیار دي چې هغه زما کار خلاص شوی دی، مطلب چاپ ته به کېدی شي په همدې اونۍ کې لاړ شي.
یاد صاحب که در ته ووایي چې څومره اړتیا لیدل کېږي چې له نورو ژبو څخه پښتو ته موږ ژباړې وکړو یا نور ځوانان ژباړې وکړي؟
فکر کوم نن سبا وخت کې نه یوازې پښتو کې بلکې دا ټولو ژبو کې دا منل شوی ده چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. که نه ځکه هره ټولنه خپله دومره ډېر تولید نه شي کولی، خصوصا د علم په برخه کې یا د ادب په برخه کې یا د لیکوالۍ په برخه کې، چې هغه اړتیا دې ټوله پوره کړي. که نه نن سبا چې نړۍ په کوم صورت باندې روانه ده موږ دې سره مزل نه شو کولی. موږ لپاره خبره دا ده چې د نورو ژبو نه کتابونه را وژباړو. دا زموږ سرعت چې د نړۍ سره یو خدای چې لږ سرعت زموږ تیزېږي. دویمه خبره دا ده چې دلته داسې کتابونه موږ را وژباړو چې تقریبا په هغې باندې هغې لیکوالانو شل کاله او لس کاله پنځلس کاله کار کړی. زموږ ژباړونکي هغه ته یو میاشت کې را وژباړي. که نه نو دغه پنځلس شل کاله وخت چې هغوی هلته مصرف کړی دی دا موږ ته ژر رسېږي.
نو کومه برخه کې باید ژباړې وشي ستاسو په نظر؟
زه دا وایم چې د تاریخ په برخه کې ژباړه کې مهمه ده. په ادب کې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده ځکه دا زړی گنه کنه اکسپایر کی گنه اپڈیٹ تدی کنا راضی مثلا شاهکار نو موسم شاهکار دی اصل کال رسته شاهکاری د دې تر څنګ موږ داسې کتابونه دي چې هغه تدریسي کتابونه نه دي یعنی په موضوعاتو باندې کشوي داسې عمومي کتابونه لیکل شوي مثلا د ارواپوهنې په برخه کې عمومي کتابونه لیکلي ټولنیز چلن په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوي د چاپیریال ساتنې په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي د کاروبار او بزنس په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي حتی د خبریالۍ په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي یعنې هغه درسي کتابونه نه دي نو دغسې کتابونه چې دي دغه راژباړلو کې فایده زموږ دا ده چې دا ایکسپایر کېږي نه او لږ تر لږه ایکسپایر کېږي ډېر کلونه وروسته ایکسپایر کېږي موږ سره دومره وخت شته چې موږ د دې نه استفاده وکړو خو زه دا وایم که موږ اټومي انرژي کې یو کتاب پښتو ژبې ته نن راژباړو نو یو کال وروسته کېدای شي هغه ختم شوي ځکه تاسو پرې به نه پوهېږئ چې یو په طب کې هر کال نوی نوی کتاب راځي هغه یو ورژن دی نوی اپډیټ کېږي 200 مخه 300 مخه 300 مخه په هغه باندې زیاتېږي نو که موږ یو کتاب راژباړو کال نه بیا نه شو راژباړلی دی ورپسې د هماغه بل ورژن نه شو راژباړلی که نه
بله یوه وروستۍ پوښتنه یاد شي هغه دا چې فکر کوئ چې د افغانستان اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې ډېر څه کولی شي د یو مسؤول ارګان په توګه باندې آیا امکان نه لري چې مثلا د ژباړې یو مرکز رامنځته شي او دا کسان چې ژباړې کوي عملا د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوانه هغه څه چې اړتیا لیډر کېږي په ټولنه کې هغه کتابونه راواخیستل شي او دوی ته د یو عقل زحمې په بدل کې یا د یو معاش په بدل کې دغه زمینه برابره شي چې هم خدمت وشي او هم دوی ته د کار زمینه برابره شي ژباړونکو ته
زه په خپل شخصا زه د درې درې نیم کال اعتبار کاله کار کوم په خپل شخصي لګښت باندې لګیم او د اطلاعات کلتور وزارت نه دومره نه هیله شوې مې چې فکر کوم چې دوی به یخي کتاب سره نه کار لري نه کتاب پیژني نه د کتاب د چاپ نه خبر دی او نه په بازار باندې پیږي او حتی نه د کتاب په اړه پیږي زه دا ښکاره مې او دا د اوس تاسو د مرکې کې د ښکاره دی وزارت ته وایم ځکه چې زما په شان داسې لسګونه ملګري نور چې هغوی 50 کتاب او 20 کتاب او 100 کتاب ترجمه کړي دي حتی تر اوسه پورې داسې څوک نشته چې هغوی نه پوښتنه وکړي چې په دا کار کې لږ تر لږه ته د کتاب پروف چې ګوري هغې د پرنټ لپاره تا ته ورکه څوک درکوي که نه درکوي نور خو لا پرېږده چې هغه د ژباړه د یو مرکز د هغوی رامنځته کړي هغوی د کتاب ژباړونکو ته څه امکانات ورکړي هغې نه خو موږ بېخي تېرېږو یو شی چې دا د جهاني صاحب په وخت کې هغه تېر وزیر یو اعلان داسې وکړ چې موږ به د ژباړې په اړه یو سیمینار جوړ کړو دا به وکړو د هغوی هغه ویان دغه اعلان وکړو هغه ما سره به دغه مې دغه دغه اعلان کاتب ما سره خو حتی هغوی په شپږ میاشتو دورې کې هغه خپل ژمنه پوره نه کړله چې دوی د ژباړې په اړه یو وړوکی سیمینار جوړ کړي که نه وویل چې موږ یو ورځنی سیمینار جوړو او د ژباړې هڅونه او د دې چارې ارزونه دغه عنوان نو حتی هغه پوره نه کړ نو یو وزارت چې په دې دومره امکانات او په دې دومره تشکیل په دې باندې حتی خپل د یو سیمین یو ورځنی سیمینار یو ژمنه نشي پوره کولی هغه نه موږ دا ته په هیڅ صورت باندې نشو لرلی چې هغه د موږ تاګینې د ژباړې لپاره یو مرکز رامنځته کړي او هماهنګي رامنځته کړي
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري
د پکتیا ولایت اوسیدونکو مقتصد ستړی 19 کاله عمر لري او د لسم ټولګي زده کوونکی دی نوموړي په دې وروستو کې د خپل ژوند کیسه د ګناهګار په نوم چاپ کړي دی وایي په دې کتاب کې مې له ماشومتوبه بیا تر 13 کلنۍ د خپل ژوند خوږې ترخې لیکلې دي مقتصد پیل له شاعرۍ کړی و پخوا به یې لنډ شعرونه لیکل خو نن سبا غزل لیکي لنډه مرکه مې ورسره کړې پام ورته راړوم مقتصد ستړی ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې د دې خپلو ادبي فعالیتونو په حیسه کې راته ووایه چې کله دې پیل کړي دي څه څه دې وکړو په دې دومره کلونو کې اورېدونکي هم پوه شي چې مقتصد که ستړی ده نو سلا بلا ستړی نه ده
ادبي سفر دې ته کوسي لنډکي شعرو چې غزل ته راغلو او بیا هم غزل ولیک په غزل کې مې خپله تجربه وکړه اوس خو عموما غزل لیکم ځکه غزل زما خپله خوښېږي اوس چې کوم غزل لیکم زه ډېر کوم نه لیکم یو خپل شوق په اندازه لیکم یعنی زه چې کوم وخت غواړم هغه په غزل کې تقریبا ځایي لنډکي شعر چې و ښه و خو ځینې خبرې وې چې په لنډکي شعر کې نه ځایېدي او یادا اوس مخ ځایولای نه
مقتصد زما چې یادېږي خو تاسو ډېر وخت په لاهور کې وی بیا مو د وخت ناول چاپ شو په دې منځ کې مو غزل هم لیکلې شعرونه به مو لیکل ناول مو څنګه ولیکه دې ته مو څنګه پام ور واوښت له غزلو بیا
د ناول خو دا اوس عموما د یو درد وو چې موږ په زړه کې پاتو او هغه باید ویلی وای کېدای شي چې دغه ستړیا چې کومه وه یعنې مقتصد ستړی دا ستړیا هم ټول له همدې کیسې څخه راپیل ده چې موږ مهاجرت ته اړ سو دا ټول په دې کتاب کې شته دا مو په همدې خاطر ولیکو چې دغه د ماضي کومه کیسه چې ده دا له ذهنه وڅنډل شي او یو نوی ځوان پیل شي ځکه چې شپږ کاله تقریبا موږ هلته تیر کړو په دغه وخت کې ما چې کله موږ دا نیت وکړو چې موږ باید بیرته وطن ته ولاړ سو د خلکو ډاډ اوسي اوس وطن جوړ ده او هغسې تریخوالی نشته لکه څرنګه چې توبې او کوم حالت کې تللی وي نو ما ویل چې کېدای شي سم وي او د ما له ارزو سره سم وي دا هر څه نو ما همدا پیل وکړو چې دا کتاب باید ولیکم د ماضي کیسه ده نو په همدې خاطر ما ویل چې دا باید ثبت شي او راتلونکي نسل ته یوه داسې کیسه پاتې شي چې هغه حقیقت وي په ګنهګار کې چې کوم ده دا د کتاب نوم ګنهګار و په دې کې چې کومه کیسه ده یو توری هم داسې کوم توری نه ده راغلی چې هغه له حقیقت یې خوا ته وي او هغه کې ټول حقیقت و ځینو کسانو به لوستی وي او ځینې به یې اوس ولولي دا به له کیسې څخه معلوم شي
مقتصده ده د دې ناول یو خلاصه راته ویلی سي چې څنګه پیلېږي او چیرته ختمیږي موضوع یې څه ده
ګنهګار چې کوم و هغه زما له پیدایښت څخه شروع ده د پیدایښت هم بلکې نسته پکې د خپل ماشومتوب له شوخیو بیا د ښوونځي له لومړۍ ورځې څخه شروع سوی ان تر دې چې کله ما درس پرېښی هم ټولګي کې زه لاهور ته مسافر سوی یم د لاهور څخه بیرته راغلی یم په دغه منځ کې چې کوم سفرونه مخ کړي او کومه وجه سوې یعنې تاوتریخوالی و په هیواد کې شته ستونزې وې د امنامنۍ وې کله چې زما پلار وفات سو بیا داسې یو تریخوالی رامنځته سو د خلکو لخوا عموما داسې کېږي چې زموږ په سیمه کې ځینې ستونزې شته که یو څوک د پلار له مرګ وروسته هم یو ماشوم یا یو څوک فعال وي دوی دا ګمان کوي چې دا یو څه لري مثلا په چا باندې تور لګول کېږي چې دا د دولت کس ده یا څرنګه بل ډول همداسې زموږ په ورور باندې یو تور لګېدلی و چې ته د دولت کس یې نو ته دلته ځوان نشې کولی ان تر دې چې موږ یې مهاجرت ته اړ کړو دغه ستونزې چې کله موږ هلته ولاړ دغه ټول تاوتریخوالی و دا یو درد و ځکه چې له خپل وطن څخه خو بل ځای نه کېږي دا ټول مې په دې کتاب کې ولیک او بیا چې موږ کله وطن ته راتلو هغه ډاډ چې کوم و چې د نوي حکومت پورې تړل سوی په ملي وحدت پورې کوم ارزو سي وه هغه د خلکو ډاډ و دا هر څه پکې ذکر دي موضوع یې ټوله زما په ځوان لیکل سوې چې څرنګه په کوم راز کومې هیلې وي کوم امیدونه اوسي هغه له کومې وجې خاورې ته وسپ
لکه کیسه چې ځینې تخنیکونه لري او هغه باید پکې مراعات شي همداسې ناول هم ځینې خبرې لري څه فکر کوئ دا ګناهګار چې ده دا څومره په دغه معیارونو چې یو ناول لري په دې برابر ده
ګناهګار خو په خپله زه فکر کوم هغه په یو ژانر هم برابر نه ده زه یعنی وایم چې دا ناول نه ده یا خو وایم چې دا ژوندلیک نه ده یا بل څه وایم ژوندلیک عموما بشپړ وي د ټول ژوند وي خو دا تقریبا زما تر 3 کلنۍ پورې ده او دغه سي کوم ناول سي وي هغه ځینې عموما ډیر پیښې څېړي خو دا بیا خو یوازې په ما باندې راڅرخي نو په دې کې داسې خاص دی ناول مې یارم نه دک مراد سوی خو داسې مې لیکل کړ نیکل کړ لیدې په دې ناول کې یا په دې کتاب کې لکه له درید څخه چې ویل کیږي
په دې وروستو کې تاسو ویل چې غزل ډیر په مینا لیکي نو مهرباني وکړئ یو غزل مرا وره
غزل خو به در سره شریکم د زخو می داروی میم داری کلا یار پناړو باندې لوند وجود سوځي کلا بدنام عشق بدنام سیما او بدنام کوڅه سپینځل خلق د ساکي څنګه ته وسی کلا د خپل تکتیر په کرنسوي کښت بچو کړم دانه دانه شندلې تخم راټولي کلا ذهن می وچدای اکل خام خام خبری کوي د خیال په دخته به می بیا باران وری کله زما او ستا ترمن اغزن دیوال اغزن تارونه د ستړي زړه ستړي پر یاد تر تار سی کله
د چا شاعری ډیر ولې
خپل خو اوس اتایم لال ولې یا اتایم لال سره می یقینن ځینې داس خبری کوي اتایم لال سی هغه کوم بل کس کولای نه سي
پرتله ګناګار نور دې څه چاپ کړی دی څه دی تیار دی چاپ ته
له ګونګار ورسته مخبل یو شیری ټولګه د ستوسلا چاپ سوی نه ده د ګونګاری چیغې په نوم ګونګار ته نوم ورته نوم ده له هغه ورسته مې وس وس یو هڅه کړې ده چې مقاله چاپ کم ځینې لیکنې دې لنډې کیسې ته ورته هغه په دې کتاب کې راټولو په دې کتاب نوم به وي ته زما خدای او تر دې ورسته مې کوم بل څه لاندې ته
مقتصد لا اتلس او نونس او کلونه او په دې موده کې تقریبا دا څلور کتابونه چاپی مکتب دې څنګه کړه
مکتب خو لکه څنګه سم مخ کې ویل سي زین ستونز وي سمغه مهاجرت تاړ کړو هغه وخت مته هم ټول کې درس پری خو بیا سي اوس کله ل شپږ کلو ورسترالم پاغه لمړی ورځ باندې ما په مکتب کې داخله واخستم او اوس په لسم
خره چې سبقونه دې برته پیل کړی دي نظمونه ملي کې یوازې غزل لیکي
نظمونه ملکم غزل میم لیکلی او دارنګ نظمونه میم لیکلی که تاسو ول سلنده کې شیونه مخکې ملنده کې شیونه لیکلی
او هغه د څنګه کړه راټول لیکل کا
هغه راټول دی دروسه مې د سنیت نه لیکل سي اي چاپ کوم ای بل چاته ته لوستل نه پاره
شه مې ربانی که کوم نظم لري نظم راوړو
نظم به دروغ یو آزاد نظم لا خوړه نه یې د نظم عنوان دی لا خوړه نه یې اوس پیغله شوې بس دې په خلاص وختو مګر زیګه د سر بخون کمیس څنګه دې ټول کا سپین کې کړی کا سپین یې ګټ پټ په ټول شپو کې ته مې ته جاړه وړې وړې ګلې په ستورو ویشه ته شو بینې چې پرې دې ځار شم په ګې پرون مې ولې دې ولاړه وې د هغه لري لوی سړک په غاړه نرم باران ته دې ټوپونه وهل ته دې خبرې د تزړه نظر يم درد لما او خلکو پټ وساته خلک له پټ خلې خبرې کاږي دا یو کلم او کتابچه در کوم ته دې د ژوند ښې خاطرې ولیکه کیسې ولیکه ژوند مینتوب دی او ځواني لیونتوب پام کوه پام چې لیونتوب ونه کړې ژوند بیا هم ژوند دی ژوند رنګونه لري مین شپې لري خوبونه لري زه په رڼو سترګو ګامونه واخله د ژوند ملګری دی له تا سره
ډېره مننه ډېر ښایسته نظم په همدې برخو کې چې کار کوې په دې کې مطالعه هم کوې په همدې ته ورته آثار هم ګورې لیکنې چې چا کړي دي او کتابونه
هو مطالعه خو کوم کوم کتابونه چې زما خوښېږي همدغه د ادبیاتو کتابونه لولم په کیسه کې مې د نصیر احمد احمدي ناولونه زیات مطالعه کوم او تقریبا ټول به مې لوستي وي د هغه کوم کتاب چې و کیسه څنګه ولیکو یو کتاب یې دی هغه مې هم لوستی دی خو په خپله ما د کیسې لیکلو کومه خاص هڅه نه ده کړې
کور مدان چراغلې زموږ بلنه مو منله مرکب تا په یو غزل پای ته ورسوم مهرباني که کوم غزل لري روایلو
توره دخته سپینه لار شپه به یاد وي دا سپېڅلې ګونګار شپه به یاد وي غېږ دې راکړه د ګمراه ماښام د کسته د رڼا زړه ته بیداره شپه به یاد وي هر یو مونږ میشو قضا په انتظار کې خاص ما د خدای لپاره شپه به یاد وي د جنون په انتها کې نڅاګر یې شرمنده له شرنګهاره شپه به یاد وي چې اوبه د ستړي تنده شوه په ناړو یاد یې وساته سهاره شپه به یاد وي
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.